یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری پروګرام وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا له لوی ډیپلوماټي سره پر افغانستان خبرې کوي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې به 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي برنو اوری د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویلز سره غونډه کوي د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون نن د دې کتنې په ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي ووژل سول الیس ویلز د یکشنبې په ورځ هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلوي خبري ورسره کړې وې د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمه ییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی یو امنیتي سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تیر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یوه بل یې ډزې وکړې د پیښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود عامر تروریسم موضوع آمد پرسان کرد چرا بچه را زده
دوای دمیلی اردو سرتیر دل تراغلی و یو هلک یو هلی و دامنیتی حوزه د تروریسم زید عامر راغی او پشتنه وکړه چې ولی او دغه مسأله په لانجه بدل اسوا او وهل تکول پایل سو اینی شاهدان وای چې د نشته پاجریان کې سی زخمی شوی سیمایس خبریال روختون ته لښتول سوی دی د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیت قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل شوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر کړی دی ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تیر ونی د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل شوی د امریکا دفاع وزارت یا سپین ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د روسیې د بارونی چار د وزیر سرګی لاوروف سره ګوري دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریې او ایران د کړکېچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتې ده. ترامپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څیړنې وکړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ترامپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو اربیا څو د امریکا متحده ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې دوه میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو مهالویش د څلورو کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1922 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څیړنې کوي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. پروگرام ته خراغلی په دغه پروگرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروگرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری نشست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اورزګان کې پرون خلکو په یو لوی غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غشتلی یا وزر درته کوو د بل د ځان الله د ځان ګرځولی دي.
ننګرهار ته مورزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي. ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 1,20,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 8 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات او د کابل استودیو له مخ سره خبري کوي. مهرباني تورماس.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار امروز در ارګ ریاست جمهوری یک نشست
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه تر سره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په اعلامیې کې ویلي وو چې اغلی ویلز د یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت تر سره کیدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. در پیلامې کې راغلي دي چې ښاغلی غنی او مېرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په تر سره کیدو ټینګار کړی. د بیان مخې دواړو لوریو همداراز د خي حکومت ولې او خود کفایي ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېرې برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړې دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلې ویل سفر دوه پیغام لیږدوي.
ویل په دغه وخت کې ذکر راغلی تر څو هم طالبان سیګنال ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کوم سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ جدي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنال ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو، چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات لومړی. د افغانستان حکومت د اطمینان ورکړي چې که شپږ سلګونه ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت سره شته.
واشنگتن په روسي کې د فنامنتیز وکول په دیجی شپږ سو میلیون ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړی دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شوې او پیسې یو برخه چې پر افغان ځواکونو کوم غیظ نه کوي. خاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په محل کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولای او کورنی پروګرامونه ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړی توپ لري. بلستان اکسسب
ډیر مننه کوم اجمل تورمانو د کابل استودیو د ارګ مانی د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ معلومات راکول. نن په ارګ مانی کې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30% په ملکی برخه باندې لګېدلې او 70% په نظامی برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکی برخی د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو یو کارپو خاغلی قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغه د همدغه مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. خاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي، نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو سهیل رابخي، هغه په دې معنی چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق باندې ډېر روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجه معلومه وي. نو بنا د همدغه برنامې نه مخکې اوس دوی یو د حسابدهي سیستم لري. دا یو د دوی هغه رسمي پروسیجر هم په همده شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیال راغلی دي نو مخکې موقتاً فوقتاً د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا په افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندېښنه لري چې دا مرستو به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو سرور دي ولایتونو کې بیا ټیانو کار کولو هلته پیسې ډیره ګزافه مرستې هلته مصرف شولې ولې اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېره
مصرف شولې. خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات وغوښتل شوې دي. حتی مونږ د مغه د
کچیرې په دغه مرستو باندې مرور وسي، هغه د امریکا هغه اندېښنو ته په کتلو سره له افغانستان سره دغه د امریکې مرستې راکمې سي، د افغانستان په روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتي وضعیت به څه ډول ناوېړه اغېز واچوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته، زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړیو کلونو کې دلته نړیوال ځواکونه وو ډالر راتلل دلته مصرفېدل، نو زمونږ اقتصاد په هماغه شکل یو مصنوعي شکل اختیار کړ. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا مرستې نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې مرستې له افغانستان سره ورځ تر بلې په کمېدو دي.
د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی و چې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای لا هم د چابهار سوداګری زلارې ستونزې نه دی حل شوی. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګری زلارې د افغان محصولاتو یو واجو پساد شوی ده.
اما هغه مشکلات چې د کیشته مشکلات هم شته، تخنیکی ستونزې هم شته، هلته کنر وجود نه لري، سرخانه نشته، گودام وجود نه لري، باید په گودام کې راکې خپل شي. هغه تسهیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته، نو دغه مشکلات یو څه د کرایا مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول کی.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 200 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او ستره برخه به د چابهار بندر له لارې صادر شي. خو په خبره یې په دغه لاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پر روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 113 ممیزخونه جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 ممیزخونه د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړ کیږي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات
خغلی رستمی وایی دا محال دا هیواد پا شپارس ولایتونو که دا انگور و باغون موجود دی او پلان موجود دی چه پا 15 نور ولایتونو که هم لسگونه ممیزخونه جوری کری. دا نموری پا خبره پا دی سر با محصولات خ او دا بانوالو عایدات هم خشی. دا کابل پش از آس رای که تو بحرنوی اثر پا مقابل که افغانی پا دی جول تبدل کی گی. یا امریکای ډالر اته اف افغانۍ اته پوله، یا یورو اته اته افغانۍ، یا سعودي ریال شل افغانۍ 15 اته پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 13 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګاسو سم راځو. یو سیمه ایز او نړیوال موضوع ته امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لګدون کې جنگي بیړۍ او B-25 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا وروستي ګامونه یو تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همدا شی به راسره په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوځي انتخابي اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنګ زه سب نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا دفاع د وزارت د زینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوی ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ د امنیتی سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې 1,00,000 سرتیری باید خلیج او منځنی ختیځ ته واستول شي ترڅو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتي سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه دی 1,00,000 سرتیری دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لګدون کې کښتۍ په خلیج کې د عبدغراس B-25 الوتکې د قطر عدید هوایي ډګر ته رسیدلي، پوځي اډې ته رسیدلي دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې ارغل وشي لکه د عراق جګړه یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا، اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپین ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس لامل خودلې او اخوا د ایران اروپایی ملګرو چې له ایران سره اتمی موافقه لري او وسه مر سره پابندي څه دریز ده.
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشته واستولې او اوس داسې راپورونه خبريږي چې یو لک نه زیات سردیر استوي ایران وایي چې دا د امریکا لخوا یو تبلیغاتي او رواني جګړه ده او دغه برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما پاین حال کې د ایران ولسمشر او لوړدوی ایرانی چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې کچیرته پر دوی پوزي یا اقتصادي فشار زیاتیږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي کړي او له هغې به وځي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته د یو لک او شلو زرو سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښیاست. ورزو اورزګان ته پرون په اورزګان کې یو لوی غونډه وشوه. خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند اصول غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخاور، دینی علما او ځوانانو د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا و چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند اصول وکړي. شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبریال په اورزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو دنی علماو ځوانانو او میرمنو شمیر چې کم سلګونه ته رسیدي د دوشنبه په ورځ ناوخته مازیګر مهال د اورزګان ولایت په مقام کې سره راغون سی و. لا یادی ولسی غونډې څخه لومړی د اورزګان والی اسد الله سید پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت نه د جګړې.
بیا ځاګ دی د خدای په خاطر د مبارک روزې په خاطر نور مینې کوي نه کو نور ونه کوي یڅ وخت بینه ته د ګټه نه کوي. صلح تعالی جل جلاله خیر بلل دی چې د صلح لپاره کوشش وکړو، دا چې د جنگ لپاره کوشش کوو د صلح لپاره به کوشش وکړو، دا چې په جنگ کې امتیاز اخلو راسي په صلح کې امتیاز واخلو راسي په بل سره تیر شو.
دینی علماو بیا د اسلام له نظره د صلح پر ارزښت خبرې وکړي. د سولې د اسلام ستر نعمت یاد کړی او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې ژغ وکړي. د دې لړلې مولوی حمد الله عبدالی او مولوی حمید الله داسی وای
دا اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی اعلی فرمایلی دي چې تاسو کچیر د یو ورونو په منځ کې جګړه وا اختلاف و جګړه وا تاسو دا وو پمنس کی صلح وکي سره جوړ کی روغ جوړ راوړي.
طالب والله والله بیا درته وایم کیا غشتل یا وزر درته کوو یا زاری درته کوو منګر پر لیاز د خدای نه پوهه د بل د ځان الله جزان ګرځولې دي د قران دی رنگ غربت کی د جهاد په نامه پر لیاز د خدای څوک وجنه. حضرت مبارک علی السلام وای من قال لا اله الا الله اعظم مني مال ورثه هر چا ته کلمه وای هغه سر مال د ما سو ساتل.
قومي مخورو ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او ترپوزي راغلي دي. دی ویل چې د غروانی جګړې ټول زیان ملکی خلکو ته رسیږي. دوی بیا پر سیاسي نو ژغ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته د خنډونه نه جوړوي او د سولې پر راوستلو کې د مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لوی مشورتي جرګې څخه راستنه سو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لوی جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اورزګان کې د سولې په تړاو دغه لوی غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو د سولې اوربند ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسیدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې له جوزا وروسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامیې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په حواله راغلي دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک یې ختم شي. د سرمقالې لیکوالي کې چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي، جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډیدلی وي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بې کفایتۍ له امله ځنډیدلی ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورسپانې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او کواج پرېږدي. د دې ورسپانې سرمقالې لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولای شي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي، د ولسمشرۍ نوماندان دي د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دې ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونامه هغه اعلامیې راخیستې چې تېره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یونامه د اعلامیې په اساس لیکل شوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. اوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام داده چې د مداغې لوسوالۍ د دشتک په سیمه کې یو دوه درې غرو کې د روسانو د وخت ماینونه پاتې دي، فشاري ماینونه دي چې دغه د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د معلومه انکشانو نه دا غوښتنه ده باید چې دغه غرونه پاکي. د دشتک په ساحه کې د شکاسي د غره او د زاخلو د غره په ساحه کې دا د روسانو پوستې وي، بس دغلته فشاري ماینونه ایښي او هغه له تر اوسه پاتې دي. نور هم په مخه ښه او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی واخلي. او خلکو هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي، چېرته چې کوم کساب یا دکاندار شی په لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې د ازادي رادیو سبت غږ سبتون کې ماشین ته مخبل غوونه راوسته ول او برته مو هم درته خبره کړل. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي او خپل غوونه سبت کړئ، د وی موضوع په اړه باندې راته وغږیږي، خپل ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې. وخت په افغانستان کې د غرمې